سلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب افغان حکومت وی له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي
ډیر ژر به تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي
د ولسمشر غنی د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته له یو شنونکي سره مرکه لرو
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي ځکه په وروستیو کې یې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو
د ترین کورټ د محاصرې په اړه ځانګړی راپور
دا د دا بیا دا کیسې جوړې سولې اوس نه دی بیری روساب چې دا شانې په ټوپ ځغلو
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونو ته ورسیږي نور مطالب او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی په کابل کې د پرونی او راکټي حملو مسؤلیت داعش ډلې ومنه د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او آذربایجان او ارمنستان بیا په سرحد کې نښتې کړي بشپړ خبرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت ومنه د راکټي حملې داسې مهال وشوي چې په ار کې ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو د اختر لمونځ کاوه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دې راکټي حملو انساني تلفات نه درلودل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دوه اړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزی راروانه سه شنبې په درې ورځني سفر هند ته ځي ان ډي ټي وي تلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتېدو هم بحث وشي د راپور له مخې ښاغلی احمدزی به له خپل هندي سیال جنرال منوج موکند ناراوانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدو هندي چارواکي اندېښمن کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته دا وضع ادامه پیدا کړي زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له یو اتیا افغانیو واوښته خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې ور وبلله لازادۍ راډیو خبرونه اورئ د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي دا څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر ټویټر لیکلي او ویلي دي خوښ دی چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي هغه هیله څرګنده کړې چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د کورونا ضد واکسین د منصفانه ویش او د دې وبا د پای ته رسېدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی د تاجکستان په شمال کې له سخت ورښتونو وروسته د ځمکې خویدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. د اضطراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې هم روان و. د وزارت ویاندې حمیدې یوسف و ازادۍ راډیو ته وویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا ډزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال له جګړو وروسته د کړکېچ په دوام کېږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو بل د وړمې شپې د جګړې په پیل تورن کړي دي. دا وسلواله نښته تر پرون سهار پورې روانه وه. نښته د آذربایجان په یرکاش نومې سیمه کې چې د ارمنستان او ایران پر پوله پرته ده شوې. د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کوي چې یو پوځي ټپي شوی دی. له بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت چې آذربایجاني ځواکونه یې د نښتې په پیل تورن کړي دي وایي ټول مسؤلیت د آذربایجان پر غاړه دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 18 کلن هالندي ځوان اولیور ډایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دخته ځمکې ته راښکته شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او تخنیکی چارې میر احمد سپای سنبالوي. ورځو د خبرونې لومړی راپور ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې افغان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
ډیر ژر به د دوه میاشتو لپاره تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکارۍ غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوي، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات لمیاشت میاشت راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه، له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داره چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
واموریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته لاړ شي. ولسمشر اشرف غني پرون سه شنبه د اختر ل لمانځه وروسته په خپل اختریزه وینا کې ویل چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري او د وچ زور خبره کوي. ښاغلی غني زیاته کړه چې حکومت د سولې لپاره هم اراده لري او هم په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. طالبانو په ځواب کې ویل چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو دا حکومت دی چې د دوی په وینا د سولې نیت او اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د ولسمشر غنی څرګندونو او د طالبانو غبرګون ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودېدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر نه مې د مرکې په پیل کې د ولسمشر غنی د اخترېزې وینا د هدف و پختل
د خطر واستي غونډې ته پکته د څنګه دل کیږي چې دوی د سولې لوري ته نږدې او دواړه لوري جنگ ته په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړی توپ ورکې، ځکه په واستي کې ولیدل چې ډېر سیمې نیولای سونو چې په زور نیولای سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې اما غبرګونی خبرې وی چې یو مخې د جنگ د قطاتو د تنظیم بحث کاو، دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلای تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونوسی یا خپل د افغانانو یو درېمه ډله ونوسی. ذکر دی و مولیدل چې دوه ونیم کال پرله پسې سرکښې نستله نتیجې دا سول چې نن افغانان په سرو سترګو ناستي.
نو حکومت ولې ونه شکرای چې خپل سیمه وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وا د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو تر لری سوله او بل د سیمیزو قطاتو سره تبن د چ نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط سره درلود چې ننګونه یې اخیستی دي. نو هغه چې تر لری سوله اغه ډول مورال پات نسو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدي ده چې هغه هم اغیز و درلود او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون لبد مرغز بر نظامی ځواکونه برته د هم د غوړ پړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدل ته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، کدل ته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کیږي. یعنی په ډیرو سیمو کې موږ ولیدل چې بېله مقاومت یا داسې سیمې هم وې چې څلورو پنځو ورځو کې مل د طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول شوې وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته ول چې حکومت ورته متوجه نه وو او دغه سیو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت درته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول، نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېوته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونه کې ولتي خلک هم شاملې او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي، نو دا لوری هم لدین ورسته اره جنگ کوي او جنگ ورته تباہی او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کوي، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاري دعوه کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسی، نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایئ چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپله یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله سخته اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تېره کړې ده وایي چې د ځان او نورو د خوندي ساتنې لپاره له کوره نه وځي. په دې اړه دا راپور واورئ.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېښت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی و، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیار لشپی او رزی لدغا ناروغی سر لاس او گریوانوم دا اکسیجن پا وسیله میسا اخیستم. اوز چه شاو خواه چلوی خوراجی ترسوی هم لپو بش پر دول نایم روخ سوی. لهم دی عمل می پریک روکر چه دخپل زن و خپلوانو دخوندی ساترو لپارا دختر پا رزو که لخپل و کور و نوزم او ها غر جایمو تا چه وگدی دی بیولان نسم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې استه خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیات دي په دې ورځو کې د تل پسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسي او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه چې ډیره شو وسیله ده هم کولای شي چې دوی پر خپلوانو احوال ونسي او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي
که څه هم د قدیر صالحي او صدالله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کرونا څخه ځان ساتي خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کرونا ویروس له درېیمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونهنیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترییز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کووید 19 ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کرونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نوم غوښتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې ویروس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له اختر وروسته به د کرونا ویروس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدای شه به د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمنی وکړي خو دا هیواد بدل سوی دی. د مخالیه په لومړی کې ولولو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په ګډون ګڼ شمیر شي اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو استل به یو لوی تیروتنه وي. د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړورسوي چې طالبانو په دې ورستوي کې ګڼیم ځکه لاندې کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې ورستیو پیښو یو ځل بیا له 1990 لسیزې سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لاره پرانیسته. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنی افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی. د لیکوال په باور افغانانو له تیرو 40 کلونو راهیسې د نړیوالو په همکاري د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړې. د یوې داسې ټولنې چې جمهوریت، بشري حقونو او سولې ته ارزښت ورکوي او د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ او کتابونو له لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې. د مقالې لیکوال استدلال کوي نوې افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږیدلې له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي او دا ځکه چې دوی رسنیو لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له 40 کلنې مبارزې چې افغانانو د خپلو حقونو لپاره کړې دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنګسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي. بلومبرګ خبرونې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلي چې وایي امریکا دې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایي ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې. د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایي ډګر د ټولو امنیتي چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سمې سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي. طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړی وو. اردوغان د دوی انتقاد رد کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. نن د اختر دوهم ورځ ده، د لوی اختر دوهم ورځ ده. پرون په کابل کې کله چې په ارکه د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو په ګډون د اختر لمونځ کېده نو درې توغندي په کابل ښار راپریوتل چې تلفات یې نه درلود. نن چې دوهمه ورځ د ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه دی په افغانستان او پلازمینه کابل کې. د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب اختر مو مبارک شه. لکه تاسو ویل تیر ورځ د لمانځه پر مهال باندې پارک باندې درې توغندي را ورېدل خو د ارک شاوخوا سیمو کې لګېدلې وو. نن چې لا هم د سهار لږ تر لږه اته نیمې بجې دي تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پېښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی په پلازمینه کابل او همدغشان له ټولو ولایتونو نه. امنیتی حالت تر دې دمه سم دي. کورنیو چارو وزارت لدین وړاندې دی په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر د لوی اختر د لمانځنې په خاطر باندې نیولي دي او په بیلابیلو سیمو کې ځانګړي ځواکونه او اضافي سرتیري ځای په ځای کړي دي. نو په امنیتي لحاظ باندې تر دې دمه کومه بد امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. یوازې د تېرې ورځې د مزایلو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی، منلی دی، ویلي دي چې دا توغندي دوی په ارګ باندې توغولي وو او د مرجو بې داړولو ادعا کړی ده.
او په کابل کې دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو هغه پرونی ویره له منځه تللې، د خلکو بیرته تګ راتګ عادي، ګڼه ګوڼه د دوستانو کره تګ راتګ او د اختر مراسم په عادي ډول پیل شوي دي که نه همغه ویره له خوره ده؟
کابل خو لوی ښار دی. دغه کوم مزایل چې تېره ورځ راتو غول شوي وو دا د کابل په یو ځانګړې سیمه کې لګېدلي وو. د دې سیمې خلک یو څه ترهېدلي وو تېره ورځ. البته نن حالات عادي دي، خلک ګرځي را ګرځي، ښارونو ته وتلي دي، خلک خپلو خپلوانو کره ځي. تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو کره د تګ راتګ په اړه اندېښنه ښودلې وه او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې باید لږ تر لږه دوی د تجمعاتو او د خلکو کره د ورتګ نه ډډه وکړي. تر ډېره خلک دغه مسایل مراتی او هڅه کوي چې ډیر تګ راتګ ونه شي. تیر ورځ چې د اختر د لمانځه پر مهال هم تر ډیره فاصله مرات کېده، خلکو مسکونه اچولي وو او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې هم هڅه کوله چې یو بل ته ورغاړي نه وزي او د اختر مبارکي تقریبا په فاصله کې سره کوله. نو حالات حدیدي، خلک ګرځي را ګرځي، ښارونو ته راوتلي دي او هغه
تیر ورځ کومه ویره نشته. قدر من اوریدونکو و موریدل چې په کابل او ولایتونو کې تر اوسه د کومې ځانګړې امنیتي پېښې یا حادثې راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادۍ راډیو د نن ورځې او راتلونکو ورځو په خپرونو کې به په دې اړه تاسو ته لا مفصل جزئیات او معلومات درکړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمود غاگ ل آزادی رادیو او ری چو مخکخ روختیای متخصصان وی په هند که دی کرونا دا وبا لکبل دمرین و شمیر خایی تر رسمی شمیرو لس زلی زیادوی. د سیرون کو دیر دالی ویلی چه ممکن په میلیونو نکسان په دی هیواد که دی کرونا لکبل مرشوی وی. د هند حکومت دا راپور رد کرای او ویلی دی چه رسمن اعلان شوی شمیری چه چلور لکو چوار لزرکرسانو ترسیگی دقیقی دی.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4 لکه او 4 لس زره دی. د چیرونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلی چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څېړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسلامي دولت ډلې یادایش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت منلی. د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په ګډون د لوی اختر لمونځ کې ده. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او تمه ده چې د هند د ملي امنیت له سلاکار او خپل هندي سیال سره په کتنو کې به د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لا لوړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول پکې ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د 2 ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته د کړکیچ دوام دی او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیسوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. له بیسوس سره په دې سفر کې د ورور مارک بیسوس د هوایي چلند مخکښه 20 کلنه والی فانک او 18 کلن هالندای ځوان اولیور دایمن ملګری وو. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام تاسو وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور. د روزګان خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس پر مرکز ترینکوټ خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی خو ځینې خلک د ویرې له کبله له ښاره وتلي دي. مدني فعالان ادعا کوي چې دولت په دې ولایت کې تر اوسه د طالبانو د احتمالي بریدونو پر وړاندې هیڅ راز چمتووالی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي کنه دي دا سړي د زړه وینې تویږي جګړې نه کومه ګټه
کوي. یار یو ځای یو شي بیا بل ځای یو شي د کور کالي.
او 23 کلن عبدالغفار او 4 شپېته کلن میر احمد د ورزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په 145 کیلومتر کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښلی دی درې مې ورېرونه بخښلی دي پر یو ځای مو پټ کړ اوس چې دی بیا د دې د بیا د کښې جوړې سولې اوس نه دی بیری رساب چې دا شنه په ټوب ځغلو کنه ولا کبیری هم یاد طالب سه یاد امریکایي سم د خوره ویری سم د خوره دې قربان یو نو کې یو منه درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو زایو شي بیا بل زایو شي د کور کالی د ما شام د اوس نه لرو
ډېر کورونه دي حساب د درې حساب چیرې دي دا اوس دي ګډې کټې بار سیمې دي یو واج ځای یو سړی په کور پاتې ګلو خو اند سر یو شتانو وخت ته د ګلو څونې ستوري د ګلو یو سړی نه ستړي ته په ولایت کې د ری وو دي د سړي ستو ته پښتنه وکړي چې دا سړی ستړي دي کنه نه دا سړي د زړه ویني تو یې چې جګړې نه کومه ګټه کوم
پاتیر جون میاشت کې د اورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدې او تازه وړ مشپابه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت یوازنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکې موجود ونیول د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویرېږي چې جګړې ترې نه وانخلي ذبیح الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري
په خوا چې به یو چا زر لزر پنځه لزر سودا کول زموږ سه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه م هغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخته موږ اته نه لس پیرې به هم د کندار ده کړي وې نو تر اوسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم تر اوسه پورې پیرا نه ده کړې په خوا دغو ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالداري پورې متولې اوس دولکو درو لکو کالدار ته لاړ زړه نه شو کوای چې ماتې کړو
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومتري کې د ولي په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړې وو وینیولی او سرتیري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبرې که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي نوموړي له مرکزي حکومت څخه اورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري
موږ ترینکوټ کې د جنګ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو کمربند مو محکمه دی کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریخي موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو خو راځئ چې لومړی دا پیغامونه واورو
سلامونه او نیکې له اجازه له ټولو کارکونکو اوریدونکو ده نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبر ہو کے میل میں کہ خورزابت دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بین واخیستی ده وروسته کړی ده او جنرال ډګروالان یې مخکې کړي دي. دا خلک په خط اول کښې دي حقانیت نه سختی خبرې وکړي حقیقت نه دوی خط اول کښې دي. دوی ځان نه وژي سرباز ځان وژي خور ضابط او ضابط ځان وژي که جنرال ځان وژي. مونږ د مخکې کړې مونږ پیشنهاد کوو چې دا خلک تاسو دعوت کوي رئیس تقاعد خزینې تقاعد رئیس دعوت کوي دا واړه خلک شکایت لري او دا مونږ دا خبرې واورو دا زمونږ خبرې بل مقامات ته ورسوه. دفاع وزارت یو منصوب تقاعدي منصب یم وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی یم دا جنرالان په خط اول کښې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه اوس د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه د خور ضابطان دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان د مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د لږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي. مونږ دغه مزې مزې تاسو سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خوول مونږ ده خط اول کښې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ یاست خیرت ته مقر ولسوالي غزنی ولایت شمال کښې یو متخاعد ده سپین ږیری ده نو څو وارې غزنی ته ورغلو معاش نه وي راغلی معاش نه وي راغلی تر کله به داسې حال وي نو داسې تاسې ثبت کړي او احوال مونږ څنګه واخلو دلته هېڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ د غونه چې معاش وي د غونه په کرایه ورسې لګېږي نو دا تاسې ثبت کړي او چېرته ورسوئ نو خدای پامان.
السلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جملې څخه ورور دغه د څوارلسمه اووم کال د تقاعد پیسې تر اوسه پورې موږ ته په مختلفو بانو باندې نه د حواله کوي کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي که تاسو ته الامت نه کوي دغه د متقاعد دینو د خزانې سره په تماس کښې شوی دی.
اکثر متقاعد وزارت داخله هستم نام عبدالعزیز است علومات تقاعدی خود ما نگرفتم و تمام اسناد خود تکمیل کردم عکس الکترونیکی هم گرفتم کارده هم گرفتم شماره که نماینده وزارت مالیه داد رکشه به تلفن دروغ است که دی نویسته میشه که
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپلو معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یوه خپرونه کې دا ستونزه شریکه کړه. هغوی وویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا یې هم الکترونیکي تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبه کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغو ستونزو د هواري تر څنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او وویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کېږي په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خپرې کړو.
د هېواد ټول زموږ ټول هېوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تعدیاتو په برخې که چېرې دوی ستونزه ولري دوی کولی شي چې 1550 شمېرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اولته زموږ په کال سنټر کښې زموږ همکاران شتون لري او د دوی پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کښې که چېرې هغه هېوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وزي هغه پاینده صاحب سره شریکې کړي. هره پنجشنبې په اونۍ کښې یو ځل د ماسپښین له 1 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راسي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. در دې په څنګ کښې موږ بله لار چې هره سې شنبې په ورځ باندې د ماښام له 5 تر 6 نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپلې شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راظاهرېږي او هلته تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالیې وزارت ویان رفیع تابع و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس به راشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بېلابېلو سیمو په بېلابېلو ستونزو راته پرېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زه دکومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروره زموږ پیغام باید ضرور نه شل چې دا وروره دا ځلې طالبان نیولې ده اوس شبکې کښته کړي دي او دې ستونزو سره خلک مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړی دا بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې هم کته کړی دا یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې هم بندې کړي څوک نه پرېږدي په هغه سره نو حکومت له موږ خله ده چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډېر دغد غل شوي دي بعضې کارونه کوي بس ډېر خلک تنګوي او
بلی السلام علیکم نوم می عارف اللہ وطن یار دے نخوص ولیت لصبری ولسلین در سر علین کی ہم حضرت بیر حضرت دیر اڈیو رزون کو کرکن کو تسلمو نوائیم دل تجکم خلات روان دے دا دے از غمل وڑ ندے یعنی زمون کو لسلی کی تقریبا خر کلی او خر کوروش تر شوی دے لازجات مشکلات سر مخمخ دے یعنی دلتا دلغر کلی فنوم یو کلی چی دے تقریبا دغا گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان دی خپل کورونه پر خوده